زی آزادی رادیو ته وویل
څوک نه زی چې مثلا لارسه به ادارې ته توی چې ولازم ماده سه وکاس ورکسه بده بیا لارسه هغه کوم ځای کې ثبت کړي.
د افغانستان د سرې میاشتې اداره چې تمه کیږي په دې برخه کې کار وکړي وایي په دې تړاو کوم فعالیت نه لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تان نڅنګ درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه غږیږو چې د شپې ناوخته څملي او سهار ناوخته راپاڅيږي. د ناوخته خوب او خېدل عوامل څه دي؟
حقیقت یې موبایل دواجه
ناوخته وېد کېدل د ځوانانو پر روانه او صحت څه تاثیر کوي؟
او چې کله راپاڅي بیا غونډه ورځ په ځان نه یې سره کمی ګډ وړي او سرم ګنګ سي.
او ځوانان څنګه کولای شي چې په وخت وېد او په وخت پاڅي؟
بهتر دا ده چې هر څوک د څملستو لپاره یو ټاکل وخت ولري.
دا ځوانان ډیر دی چې د شپې تر ناوخته ناسوي او سهار ناوخته راپاڅيږي. دغه چاره د دوی په عادت بدله شوي او وایي که د وختي ویده کېدلو هڅه هم وکړي خوب نه ورځي. په اوس وخت کې د ناوخته ویده کېدلو عوامل ډیر دي، خو د موبایل او کمپیوټر په څیر ټکنالوژي مهم عامل ګڼل کېږي. د پروان ولایت اوسیدونکو شهباز وایي د خپل د شپې تر ناوخته موبایل تناسبي او لملګرو سره چټ کوي ځکه وختي نه ویده کیږي.
اقدر ته مې موبایل دواجه ګوتې پیو یا فلم یا یو چې دوستان سره لګیاو ترڅ کې یو بل سره غږی ته ریابې یا تر دولس نیمو هم دوه نه بس د بعد بیا نور بندو بیا دی کیږي. او نه بجې اته بجې هم دا شاخه راځي.
ته خپل کله کوشش نه کړې چې باید وختي ویده سي؟
کړه مې له خو مې راځي بیا مغه وخت خو نه راځي بیا سونه چا سوکم چې دولس نو مخکې نسیم د کېده.
دا خوانځیز د کوونکې شان احمد وای روحي او نارامي ستړیا هم سبب کیږي چې ډیر ځوانان تر نا وخت ویخ پاتې شي.
زه د شپې لاته بجې ویده سم ته ورس پرم د سیار خبر خورم خو نه راځي بالغې نه راته خو راسي بالغې نه باید ویده کیږم ځکه دا بیا نه نه وخت پورې پاتې سار بیا نو ست راځي سم سار مې ګنګ سي اعصاب مې خراب وي انسان انداسي روحن نارام یا ستړی دا یا سبب کېدې شي خو ورنسي.
بشر مل بل هغه ځوان دی چې وایي د موبایل په گیمونو یا لوب عادت دی. دی وایي که هر څه وکړي وختي خوب نه ورځي.
بس دا د شپې له نه نه تی وی دوه پورې ناسي په دې کې گیم ځان ته بس یو کوټه کې ناسي لګي او چې کله راپاسي بیا غونډه ورځ په ځان نه یې سره کمی ګډ وړي او سرم ګنګ سي سر درد کوي او ډیر لانجو سره بس ور سره اخته شي.
کله چې تخپل پویږي چې دغه ستونزې تر پیدا کوي تر نه وخت پورې وي پاتې کېدل نو بیا ولې وخت نه ودی کیږي؟
و سم ور سره عادت کړی مخکې له دینه خوب نه راځي مخکې له دوه یو نیمه که گیم کم کوي نه کم خوب نه راځي.
ارواپو استاد شرف الدین عظیمی وایي په کور کې نارامي او په ټکنالوژي روکتیا سبب کیږي چې ځوانان د شپې تر نه وخت رڼې سترګې ناسپي.
د ځوانانو د بوختیا او د مصروفیت په اړه باید وایم چې ډیری ځوانان چې په د شپې تر ډیره په خپلو موبایلونو یا خپلو آیپډونو یا لپټاپونو کې مصروف دي او مشغول دي د شپې تر ډیره بیداره ویښ پاتې کیږي. لوی دلیل او لوی انګیزه دا ده چې دوی کیدای شي کومه عاطفي وابستګي یا تړاو ولري، یعنی له کوم چا سره کېدای سي له مخالف جنس سره کوم تړاو یا رابطه یا ارتباط ولري او د دې ارتباط په اساس د دې ارتباط په لړ کې دوی تر ډیره پاتې کیږي او په دې نه پوهیږي چې شپه ده که ورځ ده ماښام ده که سهار ده که سبا ده څومره وخت ضایع کیږي څومره پیسې ضایع کیږي دوی ته څه زیانونه رسیږي له ذهني او جسمي اړخه او ورته نور مسایل. دویم د کورنۍ ستونزې دي. په کورنۍ کې راحت نه ده، په کورنۍ کې آرام نه ده، په کورنۍ کې خوشحاله نه ده، په کورنۍ کې آسوده نه ده، او دغه حالت او دغه وضعیت انتقالي نورو جایو ته ترانسفر کوي، په اصطلاح خپلو ملګرو سره، خپلو ټولګیوالو سره، او دغه نارامي په یو ډول هلته تخلیقي یا په یو ډول په اصطلاح هلته پناه وړي، او دغه د کورنۍ کمبود یا محرومیت هلته اشبا کوي او ارسا کوي. دریم مسله د احتیاط ده. کدی سی له کوم کس سره، کدی سی په کومه لوبه، په کوم گیم، په کومه بله، کدی سی په کومه ټولنیزه شبکه، په ورته نور مسلو معتاد سوی، کدی سی په بوخت سوی یا روږدی سوی. دغه روکتیا یا احتیاط هم کله کله انسان دې ته اړ باسي چې د شپې تر ډیره، د شپې تر ناوخته، پرته له دې چې زیانونه وسنجي، مصرف وسنجي، تاوان وسنجي، تر ډیره په دغو خواله رسنیو کې پاتې سي او خپل وخت او زمان زایک.
ډاکټر محیب الله غم وایي هغه ځوانان چې د شپې تر ناوخته ناست وي او خوب نه کوي، په بیلابیلو ناروغیو د اخته کېدو احتمال شته.
ناوخته څملستل څو منفي اثرات لري. یو خو دا چې د کانسنټریشن یا د تمرکز قوه کمزوري کوي، څوک چې په وخت نه څمل یا کافي خوب نه کوي. بل دا چې په زده کړه باندې منفی اثر لري، ځکه چې کافی خوب د دې لپاره ډیر ضرور دی چې څوک چې حاصل یو متعلم یا مطالعه کوي، ذهني فعالیتونه لري. د کافی خوب ونه کې بیا نو ذهني شیان زر نشي جذبولای. که په عادي حالت کې یو څوک فرزند دوه ځلې یو شی ولول زده کی، که خوب کافی نه وي ممکن لږ ځلې مول ولې او زده نه کی. بل مسله دا ده چې ناکافي خوب د بدن معافیت او مقاومت باندې اثر لري. د بدن دفاعي سیستم کمزوری کیږي ورسره، او امکان لري چې په میکروبي ناروغي او پاسانی سره اخته شي، او که اخته شي بیا ناروغي ور باندې ډیره سخت وي، ځکه چې بدن هغه لازم مقاومت نه لري چې میکروبونه دفع کړي.
استاد عظیمی هم وایي تر ناوخته ویښ پاتې کېدل په ځوانانو کې د اختلالاتو احتمال ډیروي.
تاسو دې زنه خبرو کړه له بده مرغه احتیاط پیدا کړي، نور هم روږدي کیږي، له کورنۍ نه له هر اړخه، له عاطفي اړخه، له ځینې اړخه لرې کیږي، په درسونو او ښوونځیو کې ستونزې پیدا کوي، مشکلات پیدا کوي، له اروایي اړخه هم په ځینو انحرافونو اخته کیږي، له اروایي اړخه په ځینو انحرافونو او اروایي ګډوډیو اخته کیږي. څه دا به کېدی سي اروایي اختلالونه یا هم جنسي ګډوډي او اختلالات.
که غواړئ د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي د را شروع کړي.
ما دواړه سترګې د لاس ور کړي دي، نو اول زه سوله غواړم او په سوله پسې مې حرکت را کړی دی.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا کابل په هنتون محصل فیصل جلال وایي هغه ځوانان چې وایي وختي خوب نه ورځي، وجه یې دا ده چې دوی په ناوخته خوب ځان عادت کړي، خو که دوی په وختي خوب ځان عادت کړي دا هم امکان لري.
نو دا یو عادت دی تر ناوخته پورې ویښ پات کېدل. که وو غواړم موږ دغه عادت بدلولې هم شو، د شپې به وخته ویده شو. زه خپل معمول اندسې یم چې د شپې له 10 بجو نه خواته ویښ نشم پات کېدلی، ځکه چې که زه تر ناوخته کینم، یعنی زه وختي عادت شوم، تر ناوخته کینم سهار زه گنگ سیما سر می خوگیگی، خپل رزنی کارون بیخی سم نشم تر سر کولی. نو از مال پر وقت وختي ویده کېدل یو عادت دی. ښه ده چې ځوانان دغه وخت پام وکړي چې وختي که ویده شي خپل خوب بې پروي او خپل معمولا خپلو ورځنیو کارونو ته به رسیدګي وکړي.
وطنوال هغه ځوان دی چې وایي وختي خوب کولی شي د ځوانانو په ژوند او کاروبار ډیر مثبت تاثیر وکړي. دی د ځان په اړه راته وایي
چې زه خپل یم دکاندار. ما مثال د شپې د 8:30 بجو پورې مونږ دکانداري کوو، د هغې نه بعد زو مونځ کوو، ډوډۍ خورو، او مثال ویده کېږو 9:00 بجې 9:30 بجې. او مثال ګټه ماته دا ده زه په وخت باندې سار وختي را پاسېږم او خپل کار روزګار ته زما مثال خار تم پکې منډی تم پکې تلی شم، سودام راوړی شم، خپل دکانداریم لګولی شم چې څو مشتریان راځي زما دکان لګېدلی صفا شوی پوه شوې زه مشتری سره دغه کولی شم. د ناوخته بیده کېدو ډېر زیانونه دي، ډېر تاوانونه دي. چې مثال ناوخته څملی مازغه دې نارامی فریش نه پوه شوې، او مثال راکړه ورکړه کوم ستونزه لرې په وخت باندې خپل کارونو ته رسېدګې لګیم نشو کولای.
د خژوند کولو په خاطر آرام او استراحت مهم ګڼل شوی چې ډیر کله ذهنی او بدنی آرامي هم په خوب تر لاسه کیږي. خو هغه ځوانان چې وایي وختي خوب نه ورځي څه باید وکړي؟ ډاکټر محب الله اعظم مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
بهتره دا ده چې هر څوک د څملاستو لپاره یو ټاکلی وخت ولري. مثلا بهتره دا ده چې د شپې لس بجې څملي او سهار وختي پاڅېږي. د دې لپاره چې خوب ورشي باید یو ساعت اقلن یو ساعت کنه دوه درې ساعته مخکې تر څملاستو باید د الکترونیکي شیان خصوصا موبایل او کمپیوټر چې سترګو ته ډیر لاندې وي دا باید ونه کړی. موبایل بند کړي، کمپیوټر بند کړي، یو ساعت یا دو ساعت مخکې د څملاستونه چې مغزه یې په قرار شي. او که څوک داسې رکد شوی وي تر ناوخته پورې کینی او خوب نه ورځي نو دوی دې داسې وکړي چې سهار وختي پاڅېدل ځان ورسره رکد کړي چې سهار وختي پاڅېږي داسې په تدریس سره. مثلا که په عادي حالت کې فرزن که سهار شپږ بجې پاڅېږي ساعت داسې عیار کړي چې پنځه نیمې بجې راویښ کړي، بله ورځ پنځه بجې راویښ کړي، دغسې چې سهار چې څومره وختي پاڅېږي هماغومره د شپې بیا وختي خوب ورځي. او که بیا هم خوب نه ورځي د شپې کتاب د مطالعه کړي. بهترینه لاره یې همدا ده چې یو کتاب مطالعه کړي، بالاخره سترګې ستړي کېږي او خوب ورځي. خو موبایل یا کمپیوټر نه، بلکې خپله دغه کاغذي کتاب.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تانی څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تار بلی ونی خو وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دې بحث کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری را سره دی او لخاغلی انصاری سره په مختلفو مسایلو او ستونزو د بیزای شوی او پوتيره هغه بیزای شوی چې د روسیو سیلابونو د جاری کېدو لامل بیزای شوی خبرې کوو. خاغلی انصاری بحث تخره غلاست.
مننه. هر څنګه مخې تاسو ته او د ازادي رادیو محترم او قدرمن او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
انصاری صاحب، اول کدار تو وایس چې د اوس چې په ځینو ولایتونو کې لکه پروان سیلابونه راغلي دي او خلک زیانمن شوي دي، یو شمېر خلک بې ځای شوي هم دي، دا څومره ستره اندېښنه ده او تاسو تدابیر ورته څنګه دي؟
څنګه چې تاسو پیچریان کې است، اخیرا کوم واقعیت را پیښ شو دی پروان په ولایت کې. د هغه ساعت چې دغه واقع رامنځته کیږي او تر دوه او یا ساعت پورې هغه مربوط کیږي د حوادثو محترم وزارت ته، او بیا وروسته محاول کیږي د کډوال چارو وزارت ته. دا یو غټ ستونزه ده متاسفانه په ځینو ولایاتو کې د طبیعي حوادثو له کبله، او د ځینو ولایاتو موږ په تیر کلونو کې شاهدان وو چې ګڼ شمېر زموږ افغانان شاوخوا دو میلیونه د ناامنی او د طبیعي حوادثو د کبله بې ځای سوي دي او په ځینو نور ولایتو کې ژوند کوي.
انصاری صاحب، اوس چې دغه سیلابونه راغلي په دیارلس ولایتونو کې، یاد څه باندې دیارلس ولایتونو کې، او د دې تر څنګ چې تلفات یې اړولي، خلک عاجلو مرستو ته هم ضرورت لري، په تیره سرپناه ته ډېر سخت ضرورت حتما هرو مروسته. په دې برخه کې ستاسو وزارت له نورو سکتوري برخو سره یا نورو همکار وزارتونو سره تر اوسه پورې څه کړي او څه پلانونه لري؟
یو مسله د کومک ته چې عاجل بشری کومکونه دي چې هم د کډوالو چارو وزارت لخوا، هم د وزارت دولت در امور حوادث لخوا، او بیا وروسته مرستندوی مؤسسات چې د افغانستان حکومت په څنګ کې هغوی فعالیت لري، دلته دفاتر لري، او په تیر کلونو کې هم زموږ هیوادوالو ته کومکونه رسولې دي. بیا هم کوم برنامه چې موږ لرو، هم د کډوالو چارو وزارت لخوا، هم د مرستندوی مؤسسات لخوا، مونږ کمیټه لرو په نامه د کمیټې دریک چې په هغه کې ټول مرستندوی مؤسسات شتون لري او حضور لري. مونږ په هر یو ناست کې تاکید مو دا کړی دی چې په کوم ولایت کې چې د طبی حوادث او د نامنی لکبله دوی بیزای کیږي یعنی زمون هوادوال بیزای کیږي مخله دینه چې دوی کومکونه تر سره کړی باید کډوال چار وزارت یعنی د نظارت لاندې او کډوال چار وزارت باید خبر ورکي تر سو دغه کومکونه چې تر سره کیږي د شفاف پتوګه او صادقانه پتوګه دوی ورسیږي
انصاری صاحب دوی وستا ستاسو د خبر درکړی د کومکونه وس چې شروع سوي دی یا پیل سوي آیا کومکونه پیل سوي کنه آیا تاسو ته خبر درکړ سوي کنه
مونږ په جریان کې یاست په پروان ولایت کې په کاپیسا ولایت کې په پنشیر ولایت کې او په ځینو نورو ولایتو کې چې دغه واقعات رامنځته کیږي په ټولو ولایتو کې مونږ دویم واحد د ولایت په سطح باندې لرو یا ریاستونه دي چې هلته فعالیت لري او یا امریتونه ځکه مخې تاسو پوښتنه وکړه چې کوم برنامه لري مونږ د سرپنا په برخه کې د 315 فرمان په مطابق چې محترم جمهور رئیس دغه فرمان صادر کړی دی په هغه کې راغلی دی چې هم کم زمونږ هوادوال چې افغانستان ته راستنه کیږي هم بیزا شو زمونږ هوادوال او هم د شهدا او د امنیتي ځواکونو شهدا او وارثین هغه مستحق دی چې باید ورته یو نمبر یې سمه کوي شل سي دغه پلان مو برنامه دقیق اوس مونږ کوم به شروع کړو په هرات او کابل ولایت کې دغه د کووید 19 یا کورونا ویروس لکبره دغه متوقف شو او اوس هم په 13 هفته کې د یو ان هابیتات اجرایی رئیس سره مناس درلود هغه ته متأکید کړ چې باید دغه پروسه بیا پیل شي کچیر دغه پروسه پیل شي په کابل په هرات په پروان په ټول ولایتو کې د بیزاسي هوادوالو ته او زمونږ هوادوال چې افغانستان ته رسنګي هغه ته د نمرې ویشل کېدل هم پروسه پیل کړي
انصاری صاحب یو اساسي کومکونه دی یو عاجل او بیړنۍ مرستې دي کنه چې کیږي اوس دغه خلک چې د طبي حوادثو د سیلابونو لامل بیزای شوی دي دوی عاجل مرستو ته ضرورت لري دغه عاجل مرستې حتمًا وړي بستی دي او عاجل شین په دی کې دي په دې کې به څه شین شامل شي دغه مشکلات مرفوسی
مون په تیر کلونه کې هم شاهدان و چې حتی دوی یعنی زمونږ هوادوال چې بیزای شو د اوبو ته هم اړتیا درلود مون په ټولو برخو کې څه چې مو په لاس کې وي د هوادوالو په خدمت کې لکه غذایی ټوکی دي آشامیدنی اوبه دي خیمه ترپال او زین نور لوازم ده چې هغه ډیر اړتیا لري او غواړي چې دوی کومکونه به تر لاسه کړي د کډوالو چارو وزارت د حوادثو وزارت او سره د مرستندوی مؤسسات چې په تیر کلونو کې هغه دلته کومکونه تر سره کړي د بنګ افغانانو ته او بیا هم هغه متعهد ده او تعهد کړی ده چې بیا هم کومکونه تر سره کوي نو امیدوار یو چې دویم کومکونه کړه چې تر سره کوي مخکې دینه باید کډوال چار وزارت په جریان کې وساتي تر څو دغه کومکونه د شفاف او صادقانه په توګه انجام شي
آیا تر اوسه پورې دغه کومکونه په لسی بي خلکو ته به ځای شي او ته د طبي پیښو لامل او آیا تاسو خبر کړی
یې ابتدا سروي کوي او بیا ورسره یعنی ابتدا چې سروي شي هغه باید او پیژندل شي چې کوم کورنۍ مستحق ده اسینه چې بیا د کومکونه چې تر سره کیږي هغه زمونږ بیوزلو او مستحق او هوادوالو کورنۍ ته چې ونه رسیږي دا ډیر دردمن ده تاکید داده چې کمبریا کمیته په نامه د کمیته حالت سره په ولایتونو کې چې هغه فعال شوی دی شخص والی سب دی ولایت مسولیت دغه کمیته لري او په دغه کمیته کې کډوالو چارو وزارت هم موجود ده شورای علما ده جامع مدني ده شورای ولایتي ده او بیا حتی د امنیت ملي او استازي هم موجود ده دغه کمیته د په نامه د کمیته حالت استرار په ټولو ولایتو کې دغه کمیته فعالیت لري نو دغه کمیته اوس باید مشخص کړي چې کوم کورنۍ متضرر شوی دي او بیا ورسته د مرستندوی مؤسسات کومکونه جلب کړي او کډوالو چارو وزارت هم متحد ده چې په دغه برخه کې کوم کومکونه چې مونږ کولای شو کډوالو چارو وزارت له خوانه تر سره کول شي دوی ان شاء الله چې زړه تر زړه انجام کړي
په تیرو قانونو کې یو شکایت ده د خلکو د بیوازلو او د بیزای شویو او هغه کسان چې مرستې ضرورت درلود چې دغه مرستې په شفاف ډول نه رسیږي اړو خلکو ته نه رسیږي دا په یو ډول سره یاد ملکانو او جبونو ته ورزي اوس خلکو تم ډاټ څه دی چې دغه مرستې په شفاف ډول ان شاء الله هغه کسانو ته چې غوي ضرورت ورته لري ورسیږي
له همدې کبله ځینې زموږ هیوادوال د میډیا او د مطبوعات لار نه خپل غږ چتول چې موږ ته کومکونه نه تر سره کیږي او بیا ورسته ریاست محترم اجرا چې په تیر حکومت کې هغه موجود و فیصله وکړه د شورای وزیران په جلسه کې چې باید په هر یو ولایت کې کمیته حالت اضطرار باید تاسیس شي. دغه کمیته اوس تاسیس شوې ده او امید لرو او امیدوار یو چې هغه کومکونه چې د دوی لارې نه تر سره کیږي د شفاف او صادقانه په توګه به انجام شي چې کومکونه مستحق او بې وزلو کورنۍ ته ورسیږي. او زمونږ د کډوالو چارو وزارت دویم واحد کې چې د ولایاتو په سطحه باندې دفترونه لرو یا ریاستونه دي او یا امریتونه، هغوی هم د کومکونه چې تر سره کیږي نظارت لري او نظارت کوي. نو امیدوار یو چې صادقانه په توګه دغه کومک انجام
شي. انصاری صاحب، یو موضوع دا چې اوس خو خلک چې بیځایه شول په مختلفو ولایتونو کې کېدای شي نور ورختونه هم موسی، نور خلک هم خدای مکړه بیځایه سي، نو افغان حکومت خو بخپل هلې ځلې کوي، حتما د بهرنیو هیوادونو او د مرستندوی ټولنو او محسوسو کومکونو ته هم ضرورت لري. یو غونه مغوښتنه ده
د ډیریک په کمیټه کې کډوالو چارو وزارت رهبری هم تاکید کړی دی چې تاسو باید د افغانانو په څنګ کې ودرېږئ، ځکه په تیر کلونو هم لکه یونیسیار، آی یو ایم، دبلیو اف پی او ځینې نور مرستندوی مؤسسات، اوچا، داکا او ځینې نور مرستندوی مؤسسات دي چې دلته فعالیت درلود، کومکونه ترسره کړي دي او اوس هم دغه مؤسسات تعهد لري او تعهد کوي چې افغانانو ته کومکونه ترسره کوي په ټولو برخو کې. او کډوالو چار وزارت هم چې انکشافي بودجه لري او سره د غیر اختیاري کم امکانات چې پلاس کې لري او کود احتیاط لري، د مالی وزارت څخه دوی درخواست کوي چې په دغه برخه کې مونږ باید چې کومکونه ترسره کوو او اړتیا لرو. مالی محترم وزارت هم مونږ سره په څنګ کې ولاړ دي او امیدوار یو چې دغه کومکونه لاسته راسي او مرستندوی مؤسسات هم تعهد ولري که چیرې دوی کومکونه ترسره کوي د افغانستان حکومت د نظارت لاندې باید کومکونه ترسره کړي، مخصوصا د کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې، ځکه مونږ خپ وایو چې کم زمونږ هیوادوال ډیر نیازمند او ډیر متضرر شوي دي، هغوی ته باید کومکونه ورسیږي.
ډیره مننه کور ودان انصاری
صاحب. ژوند دې مهرباني.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio